د امریکا غاګ د نن مخام د خبرونو سرټکی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینیا بیرباک ویلی تر څو چې طالبان موقف بدل نکړي پر رسمیت باندې پیژندل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ترکیه کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په څه ډول کېدای شي د اوکراین د غلو صادرات بیرته له سره پیل شي. او د هند په لویدیځ کې د تودوخې لوړه درجه او د اوبو کمښت خزې دې ته اړ کړي چې د اوبو په لټه کې 3 کیلومتره مزل وکړي. د امریکا غاک قدرمنو لیدونکو سلامونه او خی چارمه ومنه د آشنا تلویزیون د نن چهارشنبه خبرونه تازه بریښنا او مرخیل تاسو ته خرغلاس وایم. نن د خبرګولیا تلسمه ده چې د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې 8 سره سمون خوري. د یادونه ورده چې د دې خبرونه ورسته د امریکا غاک د آشنا تلویزیون د ری خبرونه پیلېږي. کتلې مهره وای نن په خبرونه کې زما همکار عزیز الرحمن له سپینې ماڼۍ نه را سره مل دی چې نړۍ ته د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل پاړه معلومات راکوي. د خبرونه قدرمن میلمه کمال ناصر اصولي سره به د طالبانو پاړه د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې او افغانستان ته د پخوانیو سیاسيونو بیرته ستنېدل راوسپړو. لږ شیبه وروسته بیا به تاسو سره یو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه. لومړی خبر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینیا بیرباک وایي د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان ښه لوري ته نه دی روان او تر هغه وخته پورې چې طالبان خپلې کړنې بدلې نه کړي د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی په رسمیت پیژندلو او ورسره د روابطو د عادي کولو لپاره به کوم فرصت موجود نه وي. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو د حقوقو له جدي ناورین سره مخامخ دی او په نړیوالو یې غږ کړی چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته کړي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک وایي طالبان په غلطه لار روان دي او تر هغه چې په کړنو کې بدلون نه وي راغلی څوک به په رسمیت ونه پیژني او روابط به ورسره عادي نه کړي.
نړیوال ټولنه باید متحده او په ګډه ودرېږي. طالبانو ته په زغرده وایي چې تاسو په غلطه لار روان یاست او تر هغې چې دوی په دې لار روان وي د افغانستان د مشروع حاکمانو په توګه د هغوی په رسمیت پیژندلو او ورسره د روابطو عادي کولو لپاره هیڅ فرصت نشته.
مرمن بیرباک وایي د طالبانو له کبله خلک بې وزله شوي او کړېدلې دي. میندې او پلرونه نه پوهېږي چې څنګه خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابره کړي. نجونې له تعلیم څخه بې برخې دي او ښځې تقریبا په عادي ژوند کې له ګډون څخه ایستل شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي تر اوسه له 14,000 زیات افغانان د پاکستان لارې جرمني ته تللي او په دې برخه کې بعد د هغو افغانانو سره خپلو مرستو دوام ورکړي چې غواړي هېواد پرېږدي.
پدې برخه کې پاکستان زموږ تر ټولو نږدې او د باور وړ ملګری دی. په تیرو څو میاشتو کې زموږ د نږدې همکارۍ لارې له 14,000 زیات افغانان چې زیات له خطر سره مخامخ وو د پاکستان لارې آلمان ته سفر کړي تر څو خوندي او له ویرې پرته نوی ژوند پیل کړي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان د نړۍ په کچه د میرمنو د حقوقو له جدي ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان وایي که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاري او سازمان او نړیوالو په افغانستان کې د میرمنو د بد وضعیت په اړه اعلامیې خپرې کړي او د طالبانو کړنې غندلې خو دې اقداماتو د طالبانو کړنې نه دي بدلې کړي او اوس د دې وخت رسیدلی چې پر وړاندې جدي اقدام وشي.
موږ له هیوادونو او سازمانونو څخه غواړو چې پر اعلامیو سربیره د نړیوالو غبرګونونو د همغږۍ یو رښتینی پلان دی رامنځته کړي تر څو طالبان د دې سرغړونو له کبله مجازات کړي. موږ تمه لرو چې شپږ مشخص هیوادونه د دې هڅو لپاره اقدام وکړي او د هغه شپږ هیوادونه دي چې ویلي دي چې د فنمستۍ بهرني سیاست ته ژمن دي. په دوی کې کاناډا، فرانسه، آلمان، مکسیکو، ناروې او سویډن شامل دي. موږ غواړو دا هیوادونه ژر تر ژره سره راټول شي او پلان جوړ کړي چې څنګه نړۍ د طالبانو سرغړونو ته ځواب ووایي او څنګه کولای شي د نړۍ ټول هیوادونه په دې هڅو کې سره راټول کړي.
بلخوا افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد تامس وست د متحده عربی اماراتو د بهرنی چارو وزیر احمد ال سایق سره پلیدنه کې پر افغانستان او نور مسلو خبرې کړې دي. خغلی وست په ټویټر لیکلی متحده عربی امارات د سختو مسلو د یو مجموعي په اړه تجربه لري، موږ دواړه ژمنو چې وبینو طالبان د ترهګرۍ پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي، د افغانانو حقونه خوندي شي او د افغانستان اقتصاد باثباته شي. څورز مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر د امریکا کانګرس د خپل کلنی راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبان تر حاکمیت لاندې د مذهبي ازادي وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. په ځانګړي ډول د طالبان حکومت په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو، کار او مشارکت اساسي حقونه د دین تر بیرغ لاندې بهاني سره ځپلې دي، خو طالبان تل د ډول تورنه ردوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
په امبي اړه به د خبرو لړۍ د خبرونې د میلمه د ولسی جرګې د پخوانی غړي کمال ناصر اصولي سره وغځو چې مهرباني کړې ده او زمونږه بلنه یې منلې ده. اصولي صاحب سلامونه، او خبرونې ته هم ښه راغلاست. لومړی پوښتنه مې دا ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د موقف بدلیدل د هغوی د حاکمیت د پرسمت پیژندلو لپاره یو شرط یاد کړی دی. دا هغه شرط دی چې د طالبانو د واکمنې دو رئیس نړیواله ټولنه یې غوښتنه کوي، خو طالبانو چمتووالی نه دی ښودلی. د دې تر شا لاملونه او انګیرنې څه ګڼئ؟ آیا له نړۍ پنځوا کې پاتې کېدل د طالبانو د پالیسي برخه ده؟
مرحبا صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو او د تلویزیون کتونکو.
وعلیکم السلام.
تاسو به تر پوهیږئ چې اصلا طرز تفکر او د ژوند دوی مختلف لارې سره په ټکر کې دي. یو اروپایي او غربي لار ده، او بل اسلامي او د طالب فکر. دا د اولی ورځ نه سره په ټکر کې دي، په هغه ډول باندې چې غرب غواړي طالبان نشي کولای چې ځانونه عیار کړي. طالبان ادعا لري چې هر هغه څه چې دوی کوي دا د شریعت سره برابر دي، اما دغه اند بیا غرب نشي منلی چې په نتیجه کې ولس کړي رسمیت نه پیژندل او په افغانستان کې اقتصادي بحران سبب د دې شوی، لامل د دې شوی چې په افغانستان کې ولس خوار، بیچاره، غریب او د هیواد نه وتښتي. ښه به دا وي چې هره انګیزه چې د دغې د طالبانو د دغې ټولو کړنو ترشاد خبداوی چې طالبان نرمخت وخی د افغانستان د ولس لپاره قرباني ورکړي، او دوی د دغه لپاره چې د دنیا له خوا رسمیت پیژندل شي، د ولس لپاره هر هغه څه وکړي چې دنیا یې ورڅخه غواړي. اما د شرعي چوکاټ نه وتل هم امکان ناپذیر دی چې دوی ادعا لري چې موږ په شرعي چوکاټ کې برابر یو نظام غواړو.
زه دا منم چې دا کړکېچن حالت څه پایله به ولري ستاسو په نظر؟
پایلی موږ او تاسو تر دا اوسه وینو چې افغانستان نه ځوانان تښتي، کډرونه لاړل، او دولتداري نویات نشته ده. په افغانستان کې د ازادۍ بیان ختمه شوې، سلب شوې ده. دغه ټول هغه څه دي چې دغه بحران راوستي. خو خبره دلته دا ده چې دا بحران چا راوست؟ د چا سیاست راوست؟ دا د غرب او امریکا غلط سیاست او پالیسۍ راوست.
اصولي صاحب، دې خبرې ته وروسته راځو. اوس فعلاً که د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لویدیځ ځینې چارواکي د افغانستان په اړه د خبرو دپاره پاکستان ته سفرونه کوي، او پاکستان په نړیوالو سټیجونو د افغانستان په استازولۍ خبرې کوي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي ستونزو خبره کیږي. په دې کې د پاکستان رول څنګه ارزوي؟
کاملاً د افغانستان په څلور څلوېښت کلن جنگ کې پاکستان د افغانستان مسلح مخالفین کاغذ د مجاهد په نوم او کاغذ د طالب په نوم حمایه کړي، ځکه د پاکستان لپاره د هماغه ایوب خان او د دوی د ځینو نظامي واکمنانو کم مشوره چې دولتدارانو ته ورکړې وه چې په افغانستان کې د نظام شتون د دوی په زیان دی. دا د افغانستان د دولت لپاره هم یو ننګ دی چې پاکستان زموږ په نمائندګۍ باندې په یو ځای کې بحث کوي، مباحثات کوي او دفاع کوي، او یا هم د دوی د پالیسۍ خلاف په یو ځای کې سیاسي مباحثات مخکې وړي. بنام د یو طرفه ننګ دی، او د پاکستان موقف ډېر واضح دی د افغانستان په قبال کې. هغوی دلته نظام او د نظام پایښت هیڅ وخت نه دی
وخت. اصولي سه اوس پراشو ستاسو د مخکنی جواب ته د پوهنی او په دولتي چارو کې د دولت د پخوانی وزیر فاروق وردګ په ګډون په دې ورستو کې یو شمیر پخوانی چارواکي چې د تیر نظام په سقوط کې له هوا د وتلی او بیرته واته ستنیږي. ستاسو په نظر په افغانستان کې هغه اشخاص چې په خوای په حکومت کې کار کوي او په افغانستان کې پاتې و هم کېدای شي چې دلته رول ولري کای وځي هغه سیاسيون بیرته رابلل کیږي چې د طالبانو د اپوزيشن مخاوني ول شي.
خا طالبان په دې باندې پوهیږي چې سیاسي اپوزيشن یې او هغه جنگي ډلې په افغانستان کې د پټولو دنیا کې لا وی کوي د دې لپاره چې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. دې باندې هم طالبان پوهیږي او هم سیاسي ډلې په دې باندې په نړۍ کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې بوختي. افغانستان ته د سیاسيونو تاګ د طالبانو پالیسی ډیره واضح ده. تاسو شل کاله حکومتداري کړې ده، اوس یې موږ ته پرېږدي چې موږ حکومتداري وکړو. تاسو ټول سیاسيون چې په تیرو شلو کلونو کې په هر ردیف کې وای راشي خپل عادي ژوند کوي، په داسې یو حال کې چې مدني ټولنه په فعالیت باندې، د سیاسي احزابو په فعالیت باندې مطلق بندیز لګیدلی په افغانستان کې. دا د طالبانو لپاره ډیر ښه لوی زیری دی چې ټول سیاسيون ورسره موافقه وکړي او د دوی واکمنۍ چې نویت او مشروعیت تر اوسه نه دی معلوم ومني.
کمال نصر اصولي، ستاسو در زمان نردی رضیت مننه. کور ودان، خوشحال اوسی.
بایزت بیدون.
د افغان امریکایي میرمنو ټولنې پرون د خپلې شلمې کلیزې په مناسبت په اقتصادي، مدني او ټولنیزو برخو کې فعالو میرمنو ته ستاینلیکونه ورکړل. د امریکا غاک خبریاله ژیلا نوري، د افغانستان د سوداګرۍ خونی رئیسه منیجه واصف الکوزی او افغان خزینه مدني فعاله الهه عمر د سکال د افغان امریکایي میرمنو ټولنې د جایزې ګټونکي دي. د دغه ټولنې بنسټی خودونکې لورا بوش چې شل کاله وړاندې دا ټولنه پیل کړې، په خپل پیغام کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې امریکا باید د ښځو د حقونو ساتنې او په افغانستان کې د بشري ناورین د هواري لپاره ژمنه پاتې شي.
زموږ زړونه د افغانانو لپاره دردیږي، په ځانګړې توګه د هغو ښځو او ماشومانو لپاره چې یو ځل بیا یې فرصتونه او ازادي له لاسه ورکړې ده. د بایدن اداره، د امریکا کانګرس، مدني ټولنې او خصوصي سکتور هر یو له افغان ولس سره د مرستې په برخه کې خپل ونډه لري. د افغانستان خلک لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغه څه لپاره چې موږ په افغانستان کې لیدل غواړو کومه لنډه لاره نشته. دا اړینه ده چې د افغانستان د باثباته کېدو لپاره ډېرې میرمنې په رهبرۍ کې وي، تر څو افغانستان یو ځل بیا د سیمې لپاره په امنیتي ګواښ بدل نشي او له هیواد څخه په پراخه کچه د کډوالۍ مخه ونیول شي.
د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د بهرنیو چارو وزارت استاد رینا اميري و چې هغه هم په خپل خبرو کې لشلو کلونو لاسره وړونو ورسته پر افغانو میرمنو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په اړه اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د افغان ښځو وضعیت تر رسیدګي په لومړیتوبونو کې ځای لري. د اروپای پارلمان غړي انا نیومن وايي په افغانستان کې سیاسي وضعیت او د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو ازادي په ډېرې چټکۍ مخ په خرابېدو ده. میرمن نیومن چې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته سفر کړی و او طالب چارواکو سره هم لیدلی، امریکا غاک سره په مرکه کې ویلي چې څو میاشتې مخکې ډېره خوشبینه و، خو اوس ډېره ستونزمنه ښکاري چې طالبان دې بدل شي. میرمن نیومن د وحید فیضی سره په اسکایپ باندې مرکه کې ویلي طالبانو ته دا روښانه کړي چې په اوس وخت کې اروپایي ټولنه طالبان د افغانستان د مشروع حکومت د چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژني او طالبان د افغانانو استازي نه دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه څه فکر کوئ؟
د افغانستان وضعیت لنګ دي څارم او په همدې مخه د اپریل په میاشت کې حالت تللی وم. باید اعتراف وکړم چې په هیواد کې سیاسي وضعیت، ازادي او د میرمنو ازادي ان زما تر وړاندوینې هم په ډېره چټکۍ مخ په خرابېدو دي. د تیر کال په اکتوبر کې مو د طالبانو ملي کانفرنس ولې چې ویلې میرمنې کولی شي بشپړه ازادي ولري، کولی شي په عام او مسلکي ژوند کې ازادي ولري او څنګه چې خوښوي جامې واغوندي، خو اوس میرمنې په ادارو کې کار نشي کولی. هغه چې کار کوي په ټولو برخو کې د ستونزو سره مخ دي. هغه باید اوس په ټلویزیونو کې حجاب واغوندي او خپل مخ پټ کړي. موږ وینو چې طالبان اوس په ښکارا ډول هڅه کوي چې میرمنې د هیواد په کچه له عام ژوند څخه منځوي کړي.
تاسو افغانستان ته تللی وئ؟ د نورو خلکو په ګډون مو له طالبان سره هم ولیدل. هغوی مو څنګه ومندل؟
دا واضح ده چې طالبان ته د حیرانتیا کومه خبره نه وه. په کوم ډول چې هغوی حکومت ولی کوي زه یې منتقده یم. لومړی شی چې ما ورته واضح کړ هغه دا و چې نه به زه او نه هم اروپایي ټولنه په نږدې راتلونکي کې هغوی د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. په هر صورت زموږ هدف له ورځني ژوند سره مبارزه د بشري مرستو برابرول او پرې فشار واردول دي چې اجازه ورکړي نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. دا به ښه وي که موږ ورسره خبرې وکړو او ورته روښانه کړو چې زموږ دریځ څه دی او څنګه دې موخې ته په رسیدو کې مرسته ورسره وکړی شو. د طالبانو غبرګونونه توپیر کوي. موږ ټول پوهیږو چې په ځانګړي ډول د لوړې کچې رهبري محافظه کار ده. د بلګې په توګه هغوی نجونو ته وویل چې کولی شي ښوونځیو ته ولاړ شي. نجونې ښوونځیو ته رسېدلې وي چې په وروستیو دقیقو کې فرمان صادر کړ چې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. په مشرتابه کې محافظه کاری شته، خو د ټیټې کچې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې کیدای شي بدلون پکې راشي. د بلګې په توګه یو طالب یو استاد استخدام کړی و چې نجونو ته په کور کې درس ورکړي. دا هغه څه دي چې کولای شي دوی د زده کړو له ازادۍ څخه خوند واخلي.
آیا تاسو د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د میرمنو او روان وضعیت څخه خوښ یاست؟
نه، روان وضعیت په بشپړه توګه ناهیلي کړی یم. فکر کوم دا به انصافي ده، د ټولو خلکو لپاره به انصافي ده، په ځانګړي ډول د میرمنو لپاره چې 50 سلنه جوړوي. د هزاره او نورو اقلیتونو ترڅنګ ما د ډیرو پښتنو څخه واوریدل چې په وضعیت ویل چې طالبان د نظرونو استازي والی نه کوي. که صادقانه وایم زیاتره افغانان به انصافي کوي.
تیزل امریکا اکثر په مرکه کې تاسو ویل چې طالبان د افغانستان د خلکو استازي نه دي. تاسو افغانستان ته ولاړی، آیا تاسو نظر بدل شوی کله هم په همدې نظر یاست؟
زه اوس هم همداسي یم. هو، هغوی د افغانانو استازي نه دي. هغوی کولی شي یو جګړه وګټي. اوس د حکومت په توګه په واک کې دي، خو که هر څوک غواړي چې یو ښه حکومت ولري باید خبرې وکړي او په تسلیمګیری کې خلک شامل کړي. د بلګې په توګه یوې میرمنې ته هم غوږ نینول یو لویه ستونزه ده. په تسلیمګیری کې د نورو قومونو نه شاملول هم لویه ستونزه ده، ځکه طالبان باید ښه درک کړي، ځکه چې دوی خپل ډیر وخت په اقلیت کې وو. کړاوونه او د حقارت احساس درک کولای شي. فکر کوم دا عقلانه نه ده چې اوس په واقع دي او دا کار تکرار کړي.
په دې ورستیو کې طالبانو زیات شمیر فرمانونه صادر کړل. د تلویزیون خزینه وایندویانې به مخ پټوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا یو بل هڅه ده چې غواړي میرمنې د مخ په پټولو سره ورکی شي او له عام ژوند څخه منځوي کړي. څومره چې زه پوهیږم دا دینی حکم پر اساس نه دی. پر سعودي عربستان کې میرمنو ته وګورئ چې اوس اړین دي چې خپل مخ پټ کړي. د انډونیزیا په ګډون اسلامي هیوادونو ته وګورئ چې هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. نو دا د میرمنو د زورولو یو بل ډول دی چې تر څو دندې سخت کړي او په دې هیله چې هغوی ورکی شي. زه د توضیح لپاره بل څه نه لرم. هغوی یوازې پرېږدي، هغه ستاسو خوندي دي، ستاسو دښمنانی نه دي.
تر دې دمه ستاسو د ملتیانه مننه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په ترکیه کې خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره ولیدل. د دې لیدنې موخه د اوکراین د غلې دانې په صادراتو متمرکز و. سرګی لاوروف په داسې حال کې ترکیه ته تللی دی چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د پرمختګ ادعا لري. په دې اړه نور جزئیات زما همکار سید عزیز رحمان تعقیب کړي او همدا اوس له سپینې ماڼۍ نه په خبرونه کې راسره مل دی. عزیز جان، ستړی مشي. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د لیدنو پایله څه ده؟
مننه برېښنا جانې. سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. په نننۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو پر هغه پلان باندې خبرې وکړې چې د اوکراین او د روسیې د صادراتو د ستونزو د حوالو لپاره طرح شوی دی. او ترکیه بهرنیو چارو وزیر دا وویل چې دغه پلان د عملی کېدو وړ دی او کېدای شي چې عملی شي، خو زیاته کړه چې کیف او مسکو باید په دې اړه سره کښېني او نورې خبرې هم وکړي. البته د یادونې وړ ده چې پر اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته تر نن ورځې پورې کیف ویلي دي چې شاوخوا 22 میلیونه تنه غنم، جوار، سویابین او داسې نورې غلې دانې راټول شوې دي او روسیه یې د صادرولو مخه نیولې ده. خو روسیه وایي چې نه، دا کار د دوی نه دی، بلکې دا اوکراینی ځواکونه دي چې په حقیقت کې یې په سمندري بندرونو کې یې ماینونه ځای پر ځای کړي دي او د انتقالاتي یا تجارتي کښتیو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده. خو نن په لیدنه کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو له دواړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو پلان ومني او زیاته کړه چې ترکیه دې ته چمتو ده چې په دې اړه یوه بله غونډه هم جوړه کړي.
نړیوال بازار ته د اوکراین غلې دانې د صادرولو لپاره ګڼ شمېر نظریې وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا یو پلان وړاندې شوی دی، داسې یو پلان چې په هغه کې د انتقالاتي کښتیو څارل هم شامل دي او کولای شي چې د ملګرو ملتونو، روسیې، اوکراین او ترکیې ترمنځ د همکاریو یو میکانیزم رامنځته کړي. ترکیه دا پلان شونی او د تطبیق وړ ګڼي.
په دغه لیدنه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا ټینګار وکړ که چیرې اوکراین په سمندري بندرونو کې ماینونه پاک کړي، نو مسکو دې ته چمتو دی چې د دغه ستونزې په هوارولو کې او په صادراتو کې ورسره مرسته وکړي. خو اوکراین شک لري او وایي که چیرې دغه ماینونه لرې کړي، نو د دې احتمال شته چې روسیا له جنوبي استقامت څخه پر اوکراین باندې خپل بریدونه نور هم زیات کړي.
از جن روسیه د اوکراین په ختیځ کې د غوڅ پرمختګ ادعا لري. تازه جزئیات څه دي په دې اړه؟
تازه جزئیات دا دي چې نن هم په ختیځه سیمه کې په خاصه توګه په لوهانسک کې جګړه روانه وه او د اوکراینی چارواکو په وینا روسانو خپلې جګړې ته زور ورکړی دی او نن یې و چارواکي خبره کوله او ویل چې روسیا په حقیقت کې غواړي چې دغه سیمه له خاورې سره یو کړي او په مکمله توګه یې ونیسي. ځنی داسې رپورټونه هم شته چې اوکراینی ځواکونو په سیمه کې ځنی په شاتګونه کړی دي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې چیرې ځواکونه په شاتګ هم وکړي بیا به هم له دغه سیمه څخه لاس په سر نشي.
ډیره زیاته مننه عزیز جانا، کور ودان خوشاله وسی.
مننه.
روغتیایي چارواکي وایي د بلوچستان په کلاسیفلا کې په یو ترافیکي پیښه کې 22 تنه وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی. دا پیښه نن چهارشنبه د بوري یا لورلایي او ژوب په منځ کې د کلاسیفلا په اخترځیو سیمه کې شوې ده. د سیمې د اوسیدونکو او دایمي شاهدانو په وینا د سپرلیو ګاډۍ له بوري څخه د ژوب په لوري روان و چې له غره لاندې کندې ته لوېدلی دی. د کلاسیفلا روغتون مشر ډاکټر اختر مندوخیل خبریالانو ته ویلي چې تر اوسه د پیښې له ځایه 22 مړي وروړل شوي چې پکې 15 ماشومان او 15 ښځې شامل دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې په دغه وخت کې د یو اورګاډي د چپکېدو له کبله لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي پیښه نن چهارشنبه سهار په ځایي وخت شاوخوا 15 بجې د ایران په تباس کې شوې ده. د ایران د اورګاډو د ادارې د تنظیم رسیال میراسین موسوی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې په اورګاډي کې 348 تنه سپاره وو. اورګاډی د ایران له مشهد ښار څخه یز ته روان و چې له لیکې څخه وتلی او چپه شوی دی. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سه شنبه په ورځ د ولسمشر جو بایدن لخوا د متحده ایالاتو د نړیوالو رسنیو ادارې ته نومول شوې مشرې په تاییدولو غور وکړ. نور معلومات په راپور کې وګورئ.
د امریکا غک پخوانی مشر امندا بینت اوس د امریکا د رسنیو د نړیوالې ادارې مشرتابه ته نومول شوې ده. د دغه ادارې تر چتر لاندې شپږ بیلابیلې رسنۍ فعالیت کوي او کلنۍ بودیجه یې څه باندې 840 میلیون ډالره ده.
موږ اوس د تاریخ په یوې حساسې مرحلې کې یو. ژورنالیزم او عامه ډیپلوماسي د زورواکو رژیمونو لخوا تر ګواښ لاندې دي. دوی له افسانو او ناسمو معلوماتو نه په ګټه اخیستو د هغو کسانو د کمزوري کولو هڅه کوي چې دقیقو په حقایقو ولاړو او بې پرې خبرونو د ترلاسه کولو غوښتونکي دي. ژورنالیزم زما ژوند پاتې شوی دی.
د پولیتزر د جایزې ګټونکي ژورنالیست اغلی بنت په امریکا غا کې د کار کولو ترڅنګ د څو لسیزو رئیس په بیلابیل رسنیو کې د ایډیټری او مدیر په توګه کار کړی دی. هغه به د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې ته د کانګرس لخوا تایید شوی دوهمه اجرایوي رئیس وي. د دغه ادارې پخوانی رئیس محافظه کار فلم جوړونکی مایکل پک د خدمت دی وی جنجالي دورې لټیرول ورسته چې دغه ادارې خپل وخت یې اندېښنې پیدا کړې وي. د ولسمشر بایدن د ادارې په غوښتنه استعفا ورکړه.
څنګه کولای شو د امریکا د رسنیو د نړیوال ادارې اعتبار وساتو او د کانګرس د دواړو ګوندونو د غړو او د نړۍ د خلکو ترمنځ دا هیڅ بیر تر امنست کو چې تاسو د چا په امر او غوښتنه نشرات نه کوي بلکې د نړۍ خلکو ته صحیح معلومات او حقایق وړاندې کوي.
د خپل 50 کلن دند پر مهال هڅه کړې ده چې د بیکاری توپ او غیر توپیری ژورنالیزم اصول مراعت کړم او په پام کې لرم چې دغه اصول عملي کولو ته دوام ورکم او د امریکا د رسنیو نړیواله اداره په پوره اخلاص سره دغه اصول د ساتلو هڅه کوي او په امریکا غا کې ګوندی توپ او توپیر پالنه ته ځای نشته.
خو منتقدین ادعا کوي چې د غلبنت په دوره کې په امریکا غا کې د مورال کچه راټیټه شوې و او د چین لخوا د کورونا وایروس د کنټرول په حق له راپور ورکونه نرمه و. هغه د زورواکو رژیمونو په حق له د خپلو خبرونو دفاع وکړه او د نړۍ په کچه د پروپاګاند پر ضد د جمهور غوښتونکو سناتورانو سپارښتنې واوریدلې.
په داسې وخت کې چې د رسنیو ازادي او دیموکراسي د ضعیف کېدو په درشل کې دي، د امریکا د رسنیو نړیواله اداره د یو مهم رول ته لوبولو فرصت لري. که زورواکو رژیمونه خبرونه بندوي او خلک سانسوروي، دغه اداره کولی شي چې خلکو ته معتبر په وخت او دقیق معلومات ورکړي. د دې اړتیا موجوده ده چې نړیواله ټولنه ته په موازنه برابر او واقعي معلومات ورکړل شي، په خاص توګه په هغو سیمو کې چې ناسم معلومات، پروپاګاند او د ترورستانو ایديولوژي په خبرونو برلاسه لري.
د دیموکراتانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو اړیکو د کمیټې له منځوري وروسته به د اغلی بنت نوماندی د کانګرس د ټولو غړو رای اخیستو ته وړاندې شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د تاګ نامه کې یو ورستای راپور ده. هن په لویدیز ناسک سیمه کې د تودوخې درجه په بیساري توګل وړه شوې ده. د هوا د بیساري ګرمه څپه او ورسته بیا د اوبو کمښت خزی دي تر کړی دي چې د اوبو په لټه کې 3 کیلومتر لري مزل وکړي.
د مهاراشترا او مرکزی مدیا پردیش ایالتونو وچکالی زپلو سیمو کې ډیر کلی د اوبو د سخت کمښت سره مخ دي، ځکه چې د تودوخې لوړه کچه اکثره طبي سرچینې وچکړي دي. د چیچل خیر کلی خزی د فولادو منګی په سر نږدې 3 کیلومتر مزل کوي تر څو یو وچ کوی ته ورسیږي او منګی د خړو بوډکړي چرسته دوی پاکوي.
مونږ د اوبو د ټیټ کیفیت له امله نه غواړو چې دا وڅښو. زمونږ په کلی کې سم سړک نشته. مونږ باید د اوبو تر لاسه کولو لپاره 3 کیلومتر مزل وکړو، ځکه چې زمونږ په کلی کې اوبه نشته.
دا سیمه د اوبو لپاره د مونسون په بارانونو تکیه کوي. کم ورخت یا سخت وړې په سیمه کې د اوبو پښتون ناوړه غیس کوي. د تودوخې لوړه درجه د گاونډي ناګپور خار د ځای خلکو لپاره هم ورځنی فعالیتونه تر سره کول مشکل کړی دي. په 13 ورځو کې هوا سخت ګرمه شوې ده. په ان حال کې د تودوخې درجه لوړېدل د جون په 15مه د شمالي راجوري خار په ځنګلونو کې د وور لامل شو. چارواکو ویل اور لګیدنی ونه بوټو ته تاوان رسولې ده او ډېر ساروي وجلې دي.
इस समय तो गर्मी तो बहुत है जी, 45-46 डिग्री चल रहा है।
دل ته ډیره ګرمي ده. د تودوخه درجه 15-16 درجه سانتیګراد رسیدلې ده. دا د انسان د بدن لپاره د زغم وړ نه ده. خلک په سړکونو او بزای کوي. خود دې پر ځای باید بوټو ته اوبه ورکړي. هر څوک باید یوونه وکړي.
هنسه کال د مارچ په میاشت کې د سلونو زیاتو کلونو په موده کې د تودوخه تر ټولو لوړې درجه سره مخ شو او د هواد په ځینو برخو کې د اپریل په میاشت کې د ریکارډ په کچه ګرمي ده. ساينس پوهان وايي د وړې زر پهل د اقلیم د بدلون سره تړلې ده او وايي چې په هند او ګاونډي پاکستان کې د 1 میلیارډونو ډیر خلک په یو ډول د سخت ګرمۍ د خطر سره مخ دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو د ملتيانه ډیره زیاته مننه د خبرانه ورانه هم همدلته پای ته رسیدي ز له تاسو اجازه غواړم خو په څو شیبو کې د امریکا غاک د ریخ پرونه پیلي او زما همکار لینا روزوی استودیو ته راغله دا د ری د خبرونه د محتوا په اړه به معلومات راکړي لینا جان سلامونه او خیر اغلاست
تشکر برشنا جان سلام با شما به بیننده محترم طوری که گفتیم تا لحظات دیگر بخش دری برنامه امروز با تحولات افغانستان اخبار ایالات متحده و دیگر خبرهای جهان